de Maxi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې دوه کینن هم د سولې خبرې دوام لري. ټول هڅه دا ده چې یو سیاسي حل لارې ته سره ورسیږي.
واسنه په دې کارونه هم جریان درلودل. به هم څنګه کېدلی شي دغه ستونزه د پورته کې کېښودل شي، د کار په واسطه څنګه چټک کېدلی شي.
د کندز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي.
کاروبار نسته، روزګار نسته، نم څو کار ته پرېږدي مجبور یې. نو سوستل تکان هم ته راوړي د خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو.
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوي او بعدې ورځې ګالي.
کور نم پاوانونه ویشته شو، ډک د کور نم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالونه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلاونو یو سل او اتیا تنه وجلدی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم ک تر پای مملتیا وکړی. دوا اونیزه خبرونه هم درته لرو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو د لټه پروګرامونه. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد شیبر در اوروي.
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامیې د خپرېدو خبر ورکوي. نن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سلواتیا واوښت. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا په اړه وویل.
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کیږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي. دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي.
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یوه مشترکه اعلامیه خپره شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم محمدزادی راډیو ته تایید کړ. خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 1026 طالبان یې وژلي او د دوی 80 کسان یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري چې په څلور ساعتونو کې د دوی 1026 وسلوال ووژني. نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیهوش شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. بل لور ته په همدې تړاو د افغانستان د ملي شورا شجینه غړیو په یو بیان کې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د شجینه غړیو په نوم یې استولې دی لیکلي دي د پاکستان د پارلمان شجینه غړي به هغه څه مشتنه غوړي چې ځان ته یې غوړي. په لیک کې د پاکستان د پارلمان له شجینه غړیو غوښتل شوی دی چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاد کړي او په رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ناراحته کوونکي پیښې څېړنه کوي. په اروپا کې د روسیې سیلونو د قربانیانو شمیر 1030 او ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم پلسکونو کسان تری تم دي. د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبور اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1065 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی. بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پروس په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لاسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنټین شي چې لوی وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی وو. د صدر اعظم دفتر نن د دې دوو مشانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا او لدوی اسرائیل نشته لیدلی وو. د صدر اعظم ویان ویلی دی چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبتې پیښې زیات شوې دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبا به د دې وبا په خاطر اکثر لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتلتیک دوه لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې په هر د یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
دوی وايي یوازې 15 سنه چې تر اوسه را رسیدلي یا یې معاینه شوې ده نتیجې مثبتې ختلې دي. دا ډېره لږ فیصدي ده، یعنې 0.1%. او کوم کسان چې نتیجه یې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوي دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولی. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اګست تر اتمې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دغه خبرونه مو چې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندل شي، پاتې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تاو د موضوع دا ده چې نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لوی لاریون شوی دی. لاریونوال په دې په غوسه دي چې هلته پرون په اسلام آباد کې راپور نه خبر شول چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تختول شوې ده د 15 ساعتونو لپاره او بیا له شکنجې وروسته بیرته موندل شوې ده. د پیښې پراخ خبرګونونه پارولې دي. ورزو کابل ته له هغه ځای مو خبريال را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د لاریون ګډونوال څومره وو، څه ویل، او د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې د سیاستوالو تازه خبرګونونه څه دي.
سلام وړاندې کوم. بل تاسو وکړله سرګونو تنو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته به اعتراضونه وکړل او دوی ویل چې د سلسله علي خیل تختونه او شکنجه کول دا د زغملو وړ نه ده، او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او مرګ په پاکستان او مرګ په آی اس آی یا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ویل، او دوی ویل چې پاکستان باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او عاملین د دې پیښې پیدا کی او مجازات کی. دوی د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو لکه خپل صدر اعظم عمران خان او دغه راز د ځینو مذهبي مشرانو عکسونه لکه مولانا فضل الرحمن دا عکسونه وسوځول او ویل چې په افغانستان کې څه ناخوالې دي ټول هغه اساس بنسټ او علت پاکستان دی. دوی دغه راز د افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دغه له پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي او کوم جنجالونه چې افغانستان د پاکستان لخوا جوړ پتیره د سلسله الاخیل د تختولو او شکنجه کولو موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره شریکي او پاکستان باندې دعوا وکړي. نو مظاهره کوونکو کې ځوانانو، د ملي شورا یو شمېر غړي وو، مدني فعالانو، د پوهنتونونو محصلان او استادان وو، او دغه راز عام خلکو، او دوی سخت په غوسه وو او ویل چې له دې موضوع څخه به دوی نه تیریږي او پاکستان ته به د دې موضوع په وړاندې سخت ځواب ویل کیږي.
بله، دغه خبرګونونه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر دی. یوانی وکدا کیږي چې افغان چارواکي لکه څنګه چې لازمه ده پر دې موضوع باندې لازم خبرګون نه دی خودلې. اواز بهرنی چار وزارت ویلي چې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. څه وایي چارواکي د غلطه الاول دی چې سفیر احضار شوی نور هم څه اقدامات کیږي؟
تر اوسه پورې پراته دی چې سفیر احضار شوی او هغه ته د افغانستان د دولت اغه په دې اړوند باندې هغه کوم اعتراض چې دغه ورته سپارل شوی دا پرته لغه نور نه دی ویل شي. ویلي د بارنیو چارو وزارت ویل دي چې دا موضوع ډیره جدي ده او دا په جدي توګه دوی تعقیبوي. دغه راز د ولسمشری مانی هم په دې اړه خبرګون خودلای او د افغانستان د ملي مصالحې شورا هم خبرګون خودلای او حتی پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم خبرګون خودلای او دغه پیخه ډیره ناسمه پیخه بللی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې دا په ټینګه وڅېړي. پاکستان هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا پیخه د غو لپاره ډیره ناراحت کوونکې وه او پولیسو لاس پورې کړی چې د دې پیخې عاملین ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن لسلګونه کسانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د مظاهرې یو لامل هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور څو ساعته اختطاف او شکنجه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس راځو د سولې پر هڅو تمیګو. نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی چې نن به هم دا بحثونه دوام کوي، خو دوی د دغو بحثونو ډیر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند، د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې پر حل ټینګار کړی دی او ویلي دي ښه دا ده چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل سره حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویمه ورځ ده. تیر ورځ د دواړو خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو جزئیات یې رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام منن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوي دي هغه بنن هم بحثونه کیږي، هغه بنن تعقیبیږي. کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خپروو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په هغه باندې بحث شوی دی په هغې باندې دواړه طرفونه سلا سلا شوي دي هغه به اعلانوو. امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو دپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو.
خو له دواړو لورو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربان د جګړې درېدل، راتلونکي نظام، اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې پرونه هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي د ستونزو ته د پاتې کې کېدلی شي د مذاکرات پروسه څنګه چټک کېدلی شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مند شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي. اخوا بیا د طالبانو مشر ملا هبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وای خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. په دې پیغام کې د طالبانو د مشر لخلي لیکل شوی توی د سیاسي بهیر د خبر مخته لپاره دفتر پرانستای او د خبرو لولاري د مسلې حل ته ژمن دي. د ملا هبت الله په پیغام کې د بهرنۍ واسکر لوته ورسته لړنړی او د سیمې هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوی او ورته داډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاورې پر ضد نه کارول کیږي، خو د ورته عمل غوښتنه هم شوی. طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لار نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. کدا سی وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. ان تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی وو اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته په کار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت وایي توانېدلی چې له دې ډلې هغه 13 بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي. د جګړې ځپلې کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې ترڅنګ اوس له هیواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره کډوالۍ ته یې زړه ښه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وای د کندوز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطان آدم وطن خو جوړ جوړ نسو له نورم پسې باته رسولو دغه فعلاً زه یو 100 روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو موږ یو زه نه دسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګه د فقط دغه اختر تیر شي په دې کندوز ولایت کې څوک زندګي نه کوي، د ځوان جای نه ده ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هیواده بهر ولاړ شي.
ډیره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو 100 روپۍ ما خوا دېخوا دا خپله کډې مډې بېرته خرڅې کړلې او 5 روپۍ برابرې کړې دي. مجبور لاړ شو بېرته لاړ شو، یو چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خواته طالب، یو خواته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وشلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره؟ بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبور هم هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بیرته زړه مې د کراچۍ ته لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندوز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څو ستل ټکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځانو باسو. دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندوز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز کې مو د کډوالۍ په اړه واورېدل. اوس هم ورځو کونړ ته چې هلته هم ورته ستونزه ده. د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای شوي چې دا مهال په سخت حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کورنم پاوانونه ویشته شو، ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالونه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اته سلبخ کلنه مریم سالار زیده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خې مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیزي کورنۍ سره راغلې ده. د میرمن سالار زی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانته ویلارلې، خو جګړو ترې هغه ټولي پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خېب له په خې په تورتم کې مونږ راو ته مرکز لرالو، ډېر مزړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته ممدګینه ولا اختر بشو کور سپایت ممدګلی پر دې کوټه کې اړولې ده ناسې. اته بم خپل باغونه او بینډې بم وې تر کاری بم وا او بم بي پیسې وې غنم بخپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سمو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو ترې کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي:
په پاره سړی باندې اختر چې په زړه باندې روزي، په موږ اختر داسې راغی چې خدای خبره څوک یینیڅکي څوک زوی خوري. دا پخوانی هم دا نه خلوازي و سړی ویل چې خلک نه کړی دي کړي موږ د یینو دغه لاس لري کنه تر باندې راغی چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
هغه ساحه چې هلته سروې پکې شوی ده، ان شاء الله ټولو ته به کومه رسیږي او د غذایی مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې، تر څو د فقر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امیدوار شو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه لامل شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پوزینه بلکې سیاسي سقوط کړی دی. د کندهار والی وایي کوم ولسوالیو چې سقوط کړی د هغو قومي مشرانو لاس پکې دی چې د طالبانو خواخوږی دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمایزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسی سکوت کړی دی، کندهار مر د نظامیانو سکوت نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسی سکوت کړی دی. په یو ټلیفون باندې سربستا ولسوالی لکړي دي. ک نظامی سکوت په ولسوالی کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو اسکر کلی دي، پر خپل کورو کې نستلی دي. پنځلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستي لسوي دي، درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دی، بیخي درنه پر یو ماغه پوستي ته طالب ورغلی نه دی. خو دې څلور ورځې مخکې لکړي دي، 50 پوستي په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راول سوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل: اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبرې مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او 3 حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنوي چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
حجی شیر حسن کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یو محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته، او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دن دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار خلاصه کړي.
سلامونه احترامات هم قبول کړي. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والین هم دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشونه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي. غونډه په جغلارو را شروع ده. دا زموږ غوښتنه ده او زموږ حق دی سره لړای دي.
دا ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کونړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسي او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو گلونهار پسین تټر مزه کوي. دسرو گلونهار پسین تټر مزه کوي. رسول سره مل داس یختر مزه کوي. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیک هیله ډالۍ کوم. کویدلی ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق هم د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وړونو خوند تاش دا وساج ټول اوریدونکو د نړۍ ټول مسلمانان. محمد هاشم خان زاده هم د هلمند د ولایت سیمې مسول. دا حساب د هر افغان سره کیږي، دا د هر مسؤل سره کیږي. په شل کال د افغانانو وینې دیدلې دي او که ګټه رسېدلې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې مخته خپل غږونه ثبت کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. په جرمنی، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلې دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانای کړی دی. د دې سیلونو له امله د قربانیانو شمیر تر 130 واوښت. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلې دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به د ورانۍ د ساحل پراخېدو سره نور هم ډیر شي. تفصيله له ملالۍ بشیر ناورو.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 اتیا تر رسیدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیر اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلې دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. د سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې عمله د ورکوستیو کسانو د منډلو هڅې ګرانې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې ځپل شوي سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 650 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډیر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلې دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 165 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 تر رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آستریا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان وشته دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشري اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
بوسر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. ل دې سره د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه اورو.